دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خپرونه کې رپورټونه لرو او د دې تر څنګ اونیزه خپرونه سندرې جادوګرې هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. د افغانستان د حکومت او طالبان استازو په تهران کې غونډه کړې. د پاکستان ولسمشر سید ظهور آغا د بلوچستان نوی گورنر ټاکلی او په نړۍ کې له کووډ 19 څخه د مړو رسمي شمیر تر 4 میلیونه واوښت. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا غړو په تهران کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د دواړو خواوو استازو پرون پر داسې مهال له یو بل سره لیدلي چې طالبانو د بادغیس ولایت پر مرکز قلعینو برید وکړ او ښار ته ننوتل. افغان چارواکي وایي د پرونۍ ورځې تر پایه یې وسلوال په شا تمبولې ول. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري بیګا مشال راډیو ته وویل د تهران پرونۍ غونډه د اعتماد جوړونې لپاره شوې. هلته د تهران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیر ماخوستن پر ټویټر په بیان کې ویلي چې په داسې حال کې چې له افغانستانه بهرني پوځیان وځي د افغانانو مخې ته د هیواد د سوله ییزې راتلونکي ټاکلو لپاره هیڅ خنډ نور نه دی پاتې. په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا په پلاوي کې پخوانی مرستیال ولسمشر یونس قانوني هم شامل وو او د طالبانو د پلاوي مشري په قطر کې د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي کوله. امریکایي ولسمشر جو بایډن په اپریل کې اعلان وکړ چې د روان کال د سپتمبر 23 به ټول سرتیري له افغانستانه وباسي. تر نوموړي وروسته ناټو هم له هغه هیواد د فوجانو ایستلو اعلان وکړ. په مې میاشت کې د سرتیرو د وتلو بهیر له پیل راهیسې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی. د پاکستان ولسمشر سید ظهور آغا د بلوچستان د نوي گورنر په توګه ټاکله. دی بیګا د پاکستان ولسمشر له دفتره په خپور بیان کې راغلی چې عارف علوي پرون د بلوچستان د پخوانی گورنر امان الله یاسینزی استعفا ومنله او سید ظهور آغا یې د صوبې نوی گورنر وټاکه. آغا بیګا له مشال راډیو سره په لنډو خبرو کې ویل د تعلیم او روغتیا په برخه کې د ولس خدمت کول غواړي. نوموړی د پښین اوسېدونکی دی او په کوټه کې د وړو کاروبار کوي. آغا د تحریک انصاف ګوند له لومړنیو سیاستوالانو څخه دی چې په 1996 زیږیز کال کې له اوسني وزیر اعظم عمران خان سره یو ځای سیاسي هلې ځلې پیل کړې وې. امان الله یاسینزی د 2013 زیږیز کال له اکتوبر راهیسې د بلوچستان د گورنر په توګه دنده پر مخ وړله او په اپریل کې وزیر اعظم عمران خان ورڅخه استعفا غوښتې وه. خو یاسینزی هغه مهال ویلي ول چې وزیر اعظم له گورنره د استعفا غوښتو واک نه لري. د کورمې د پولیسو مشر د مذهبي کرکې او سخت دریځۍ مخنیوي لپاره د ضلع د ټولنیزو شبکو د پاڼو د څار اعلان کړی دی. طاهر اقبال د چهارشنبې پر ورځ په پاړه چینار کې خبري غونډې ته وویل چې پولیس به د پلټنو وفاقي ادارې FIA په مرسته په کورمه کې د ټولنیزو شبکو هغه پاڼې څاري چې په وینا یې مذهبي کرکه خپروي او یا نامنیو ته لمن وهي.
کم یو کس هم چې دغه غلط استعمال وکړي، فرقواریت ته هوا ورکړي یا د دروغو خبر پروپاګاندا وکړي، نو په کوهاټ کې د ایف آی دفتر وو جوړ شوی د هغوی په مدد به لټوي او پر ضد به ګام اخلي.
اقبال دا څرګندونې پر داسې وخت کړی دی چې په وروستیو کې د اهل تشیع او سنیانو مشرانو له ځایي چارواکو سره غونډې وکړې او وی ویل چې د ټولنیزو شبکو ځنې پاڼې د سیمې امنیت ګواښي. د کورمې ځنو مشرانو د پولیسو د اقدام ستاینه کړې خو د خبرونو د یوې پاڼې منتظم ریاض سمکنی وایي د انتظامي اقدام باید د بیان ازادۍ ته خطر پېښ نه کړي. په کورمه کې اهل تشیع او سنیان اوسي چې په تېرو څه د پاسه 2 لسیزو کې پکې 2 ځلې د فرقهییز تاوتریخوالي پېښې شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې یو کس ژوبل شوی دی. د میرعلي د تاڼي و چارواکي بیګا ناوخته د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو پرون په ښار کې د سپینوان پر اوسېدونکي رامبیل ډزې وکړې او وتښتېدل. د دب خبره نوموړی د میرعلي روغتون ته رسولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 6 هم په میرعلي کې د وسلوالو په برید کې 2 کسان ژوبل شوي ول چې د هسوخېلو اوسېدونکي دي. تر دې مخکې د جولای پر 14 یو ځایي مشر ملک صلاح الدین د وسلوالو په برید کې وژل شوی و. د جولای 9 له حملې په شمالي وزیرستان کې سکل د هدفي بریدونو شمیر 1.5 ته ورسید. په پېښور کې لسګونه خلکو د هند د فلمونو نومیالي ستوري دلیپ کمار د جنازې غایبانه لمونځ کړی دی. نوموړی پرون د 98 کلونو په عمر کې ومړ او په هند کې خاورو ته وسپارل شو. دلیپ کمار چې اصلي نوم یې محمد یوسف خان و، په 1922 زیږیز کال کې په پېښور کې زیږیدلی و او پلرنی کور یې د ښار په خداداد محله کې دی. پرون مازدیګر د دلیپ کمار د جنازې په غایبانه لمونځ کې د نوموړي خپلوانو او یو شمېر مینهوالو ګډون وکړ. د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو او افغان سیاستوالانو په ګډون ګڼو هنرمندانو شاګردانو د دل کومار پر مړینه خپګان خوله ده. او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پرون وویل له کووډ 19 څخه په نړۍ کې د مړو شمیر تر 4 میلیونه لوړ شوی دی. خو داسې فکر کیږي چې ښایي له ناروغۍ د مړو شمیر تر دې خورا زیات وي. په یو شمیر هیوادونو کې وبایي وضعیت په خرابېدو دی، ځکه چې د وایرس ډلټا بڼه په تیزۍ د خپرېدو په حال کې ده. دې حالت ته په کتو په آسیایي هیوادونو او نورو ځایونو کې حکومتونه د محدودیتونو بحالولو ته اړ شوي، خو په عین حال کې په شتمنو هیوادونو کې محدودیتونه د نرمېدو په حال کې دي. د ډبلیو ایچ او مشر تیدروس ادنوم ګبریسس پرون وویل نړۍ د وبا په خطرناک پړاو کې ده. په داسې حال کې چې د اولمپیک لوبو پیلېدو ته 2 اونۍ پاتې دي، ټاکل شوی چې جاپان په پلازمېنه ټوکیو کې د بیړني حالت اعلانولو ترڅنګ د کورونا وایرس مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په امریکا کې د واکسینېدو د نسبتا لوړ کچ باوجود د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، ځکه چې هلته د وایرس ډلټا بڼه په غالبېدو ده. د خبرونو پای دا مشال راډیو زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. ورځو لومړی موضوع ته. د بادغیس ولایت جګړې د افغانستان د سولې په تړاو د تهران پر پرونی غونډې سوری وغوړاوه، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر هیله خولې چې د افغان حکومت او طالبانو استازي به مهمې پریکړې وکړي. غونډې ته د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا غړي او د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ورغلی دی. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د تهران غونډه د اعتماد جوړونې په هدف جوړه شوې وه. په عین وخت کې پرون وسلوالو طالبانو د بادغیس ولایت پر مرکز قلعه نو برید وکړ او ښار ته ننوتل، چې د افغان چارواکو په خبره د ورځې تر پایه وسلوال په شا تمبولي ول. احمد شیبر تفصیل لري.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یوه ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلعه نو سخت برید وکړ، د ښار ته ورننوتل او د ورځې په وروستیو کې دولتي چارواکو وویل چې طالبان له ښاره وایستل. د افغانستان له لوري د ملي مصالحې د عالي شورا پلاوی د پخواني مرستیال ولسمشر یونس قانوني په ګډون د تهران په غونډه کې برخه لرله، او د طالبانو د پلاوی مشري د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنګزي کوله. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري وویل چې دا غونډه د اعتماد جوړولو په هدف ترسره شوه.
دا ناسته د دواړو مذاکره کوونکو خواو د اعتماد د پیاوړتیا او همدارنګه د ایران اسلامي جمهوریت د حمایت د اعلان په هدف جوړ شوی. په دې ناسته کې د دواړو مذاکراتي خواو نمائندگان هم ګډون لري. ایران د یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسې او د افغانستان کې د یو
دا خبری د شکیل لوریو ترمنځ قطر د سولې د خبرو ادامه ګڼل کیږي، چې په سپتمبر کې پیل شوې دي او تر اوسه پکې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو لوریو هرکلی وکړ او هغوی وهڅول چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره په غونډه کې سختې پریکړې وکړي. محمد جواد ظریف وویل بین الافغانی خبرو ته ورستنېدل او سیاسي حل لاره تر ټولو غوره لاره ده. ظریف د ورځې په پای کې په ټویټر کې ولیکل چې په یوه حساس سامان کې د یوې مهمې غونډې کوربه و. ظریف زیاته کړه چې افغانان نن کولی شي چې د بهرنیانو له مداخلې پرته بل راتلونکی برخلیک وټاکي. بل لور ته د ایران نیمه دولتي اژانس اسنا خبر ورکړ چې د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر ماسکو ته د سفر پر مهال پرون مازدیګر په تهران کې ښکته شو او د ایران له منتخب ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره یې وکتل. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پرون ولیکل چې ښاغلی شنکر ماسکو ته د تهران له لارې سفر کوي، چې د افغانستان پیشې هم د خبرو برخه دي. پر قلعه نو د طالبانو پرونی برید د تهران پر غونډې سیوری غوړولی و او داسې ویسېده چې سیاسي حل لارې ته د رسېدو لپاره باید اوږده لاره کچ شي. د بادغیس والي حسام الدین شمس پرون رسنیو ته د ورځې په وروستیو کې وویل چې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي، که څه هم تر اوسه د دې جګړې د تلفاتو دقیقه شمېره څرګنده نه ده، خو په بادغیس کې چارواکي وایي چې تر اتیا ډېر طالبان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د افغان سولې ناڅرګند بهیر د ایران پر وضعیت هم تاثیر کوي، ځکه چې د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې لا هم شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال دیره دي، او که چیرته د افغانستان جګړې پسې سخته شي ممکن دغه هیواد ته نور کډوال ورشي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
M-A-S-H-A-A-L
RADIO.
د پاکستان ولسمشر د تحریک انصاف ګوند سیاستوال سید ظهور آغا د بلوچستان د نوي گورنر په توګه ټاکل دی. بیګا د ولسمشر دفتر په بیان کې ویلي چې عارف الوی د بلوچستان د پخواني گورنر امان الله یاسینزی استعفا ومنله او آغا یې د صوبې نوی گورنر مقرر کړ. آغا بیګا مشال راډیو ته ویل د تعلیم او روغتیا په برخه کې د ولس خدمت یې مقصد دی. ایوب ترین تفصیل لري.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی سید ظهور آغا د بلوچستان نوی گورنر ټاکلی دی. تېره شپه په اسلام آباد کې په جاري شوي یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د سید ظهور آغا ټاکنه د غوروسته شوې ده، کله چې د جولای په 8 نیټه د بلوچستان پخوانی گورنر امان الله یاسینزی د خپلې دندې څخه استعفا ورکړه. سید ظهور آغا د پښین اوسیدونکي او د تحریک انصاف په هغه لومړنیو کسانو کې شامل دی چا چې د وزیر اعظم عمران خان سره په ګډه د تحریک انصاف د لارې په ملکی سیاست پیل کړی و. د ټاکل کېدو سمدستي وروسته د مشال نیډو سره په مختصره خبرو کې سید ظهور آغا وویل چې د ده د ټاکنې لوی مقصد په صوبه کې د تعلیم او روغتیا په څنګ کې د ولس خدمت کول دي.
داغه مقصد لپاره دې کوټه کلم د دېغه منصب لپاره داغه کار لپاره ان شاء الله ته کو تر سره دې ان شاء الله.
هغه زیاته کړ چې وزیر اعظم عمران خان همیش دا ویل دي چې د بلوچستان ستونزې د خبرو د لارې هوارسي او 13 ورځې یو ځل بیا په گوادر کې ودی خبرې ته اشاره کړې ده. سید ظهور آغا د پښین کلی کاکازی سیدانو اوسیدونکو دي، خو په اوس وخت کې د کوچ په کربلا سټریټ کې پروت دی او د تیرو شلو کلو راهیسې نه یوازې په کوچ کې د وړو کاروبار کوي، بلکې د بلوچستان د وړو د میلانو د خاوندانو د اتحادی صدر هم پاتې شوی دی. د دې خلمخه د بلوچستان پخوانی گورنر امان الله یاسینزی خپل استعفا و ولسمشر ډاکټر عارف الوی ته ولېږدوله. د بلوچستان های کورټ پخوانی چیف جسټیس امان الله یاسینزی په کال 2013 کې د اکتوبر په 3 نیټه د بلوچستان گورنر ټاکل شوی و، کله چې هغه وخت نه یوازې په ملک کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ شوی و، بلکې وزیر اعظم عمران خان پر غوښتنه باندې ولسمشر ډاکټر عارف الوی امان الله یاسینزی د بلوچستان گورنر ټاکل و. وزیر اعظم عمران خان چې کله د روان کال د اپریل په لومړۍ اونۍ کې د بلوچستان پر دوره و کوټ ته راغلی و، نو هغه مهال یې د بلوچستان د پخواني گورنر امان الله یاسینزی څخه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه، خو هغه وخت امان الله یاسینزی د استعفا ورکولو څخه انکار کړی و او ویلي و چې وزیر اعظم دا اختیار نه لري چې هغه د گورنر څخه استعفا واخلي. لیکن د جولای په 8 نیټه خپل استعفا و صدر ډاکټر عارف الوی ته وړاندې کړه.
د کورمی پولیس وایي د مذهبي کرکې او سختدریزې مخنیوي لپاره د ټولنیزو شبکو پاڼې څاري. د پولیسو مشر طاهر اقبال پرون په پاړه چنار کې خبري غونډې ته ویل په ضلع کې داسې یو شمېر پاڼې دي چې ناسم خبرونه او اوازې خپروي. د دې خبره د پلاتونو وفاقي ادارې اف ای په مرسته به د ټولنیزو شبکو پاڼې څاري او که چا د مذهبي کرکې خپرولو هڅه وکړه نو پر ضد به یې اقدام کوي. په کورمه کې اهل تشیع او سنیان وسی او له همدې وجه د امنیت له پلوه حساسه سیمه بلل کیږي. د سیمې اوسیدونکي د پولیسو اقدام ستایي، خو ځینې ځایي خبریالان وایي که انتظامیه د مذهبي کرکې او سختدریځۍ پر ضد اقدام کوي نو ښه ده، خو باید د بیان ازادي ونه ګواښي. طارق اورکزی له پیښوره.
د کورمی ضلع د پولیسو مشر طارق بال ویلي چې په سیمه کې د مذهبي کرکې او سختدریځۍ مخنیوي لپاره هغلته ټولنیزې رسنۍ د څارلو فیصله کړې ده. د پولیسو مشر دا بیان د چهارشنبه په ورځ په پړچینار کې له میډیا سره د خبرو په وخت ورکړې. طارق بال وایي په ټولنیزو رسنیو داسې اکاونټونه او پانشته چې هغلته د مذهب ترمنځ کرکه او سختدریځي زیاتولو لپاره جعلي خبرونه، بې تصدیقه معلومات او نور غلط مواد خپروي، خو اوس به مخه نیستل کیږي. کم یو کس هم چې دغې غلط استعمال وکړي، فرقاوریت ته هوا ورکړي یا د دروغو خبر پروپاګاندا وکړي، نو په کوهاټ کې د اف ای دفتر وو جوړ شوی، د هغوی په مدد به لټوي او پر ضد به ګام اخلي. زه هغوی ته لیټر هم کوم چې دا علاقه خصوصي په خپل نظر کې وساتي. بیا هم څارنه روانه ده، که څوک په دغه کې ککړ ونیول شو نور باندې کیسونه به درجوي، ولې چې په سوشل میډیا له افغانانو موږ ته ډېر غټ نقصان رسیږي. په ضلع کې څو ورځې وړاندې د شیعه سنی مشرانو له حکومتي چارواکو سره بیلابیل جرګې شوې وې چې پکې د ټولنیزو رسنیو غلط استعمال د سیمې امنیت لپاره یو لوی ګواښ بلل شوی و. د صدې ملک عبدالعلي خان وایي دا ډېر ښه ګام دی چې حکومت د سیمې امنیت ټینګ ساتلو په خاطر اوس ټولنیزې رسنۍ څاري.
اوس پیو صاحب سره خبره کوي، سوشل میډیا باندې موږ دا پابندي لګوو چې فیر کوریات پوښتنه درنه لګوي، فیر کوریات خبره دې نه کوي. نو مو بالکل دا اپریشیٹ کو امدا غور امدا ڈی پی او صاحب ددی خبر حمایات کو تو پو سوشل میڈیا بنے دس خبر نه دی پوکور ساغنه د کور می عامر خرابېږي وغنه تیر کوریات جوړېږي
پوکور ما کې دا وخت یو شمیر چننونه په فیسبوک یوټیوب او داسې نور ټولنیزو رسنیو موجود دي چې هغوی خاص د یو فرقې نسل او قوم په حمایت کې خپل خبرونه تا دوام ورکړي د بریکینګ پوینټ په نامه د چینل ایڈمن یا منتظم ریاض چمکنی وای د سخت درزی مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو څارل خبره ده خو که حکومت اراده د تنقید کوونکو او یا معلومات د خپرېدو مخه نیستل وي نو دا به اظهار رائے د ازادي خلاف یو ګام شمیرل شي
د دې وجنه علاقې کوم امن دغه تر ترټس دي او ډېر غوښونه وته رامنځته کیږي خو باید دغه قانون یا دغه کاروایانو لاندې هغه خلک رونه شي چې کوم د علاقې د خدمت کوي او خلک امپاور کړي دي سوشل میډیا دا طاقت او دا اختیار دوباره خرګونه ونه خسته شي
د روان کال په اپریل میاشت کې حکومت د ټولنیزو رسنیو تر 30,000 پورې اکاونټونه بند کړي خو لا هم په فیسبوک ټویټر او یوټیوب داسې اکاونټونه او پانشتا چې مذهب ترمنځ کرکې هڅولو سبب ګرځيږي طارق کورکزه مشال ریډیو پېښور
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
په داسې حال کې چې د سند بلوچستان او وفاق ترمنځ د اوبو د ویش پر سر لانجه دوام لري د سند د اوبخور وزیر خبرداري ورکړې دي چې صوبه له وچکالۍ سره مخامخ ده سهیل انور سیال د جولای پر شپږمه خبري غونډې ته وویل چې له صوبې سره یوازې د 12 ورځو اوبه پاتې دي او که باران ونه شو نو د څښاک اوبه به هم نه وي نوموړي تور پورې کړ چې اسلام آباد سند ته اوبه نه ورکوي خو د اباسین د اوبو د ویش ادارې انډس ریور سیستم اتارټي یا ارسا ویاند خالد ادریس رانا پرون مشال راډیو ته ویل چې اسلام آباد د 1991 زیږیز کال له موافقه سره سم ټولو صوبو ته د هغوی د برخې اوبه ورکوي هلته د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شاوانی د جولای پر شپږمه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال تور پورې کړ چې سند یې د برخې اوبه استعمالوي خو د سند اوبه خور وزیر وایي خپل اوبه نه لري نو بلوچستان ته یې څنګه ورکړي نیاز علی خان معلومات لري
دا سند صوبې د اوبخور وزیر سهیل انور سیال د جولای په شپږمه په یو خبری غونډه کې خبرداري ورکړې چې په سند صوبې کې د وچکالۍ خطر ده او که بارانونه ونه شو نو د کروندې سره د خلکو لپاره به هم اوبه ونه لرو دی وایي چې موږ سره د 10-12 ورځو لپاره اوبه پاتې شوې دي او اوس موږ اوبه د ډیمونو څخه ترلاسه کوو او د اوبو د کمۍ او د وچکالۍ له امله به د کراچۍ په ګډون د سند نورې هم اغیزمنی شي او راتلونکي ورځو کې که بارانونه ونه شو نو د کروندې سره د خلکو لپاره به هم اوبه ونه لرو په سند کې د اوبو د کمۍ او د خرابو حالاتو ذمہوار مرکزی حکومت او ارسا اداره ده چې سند ته د خپلې برخې اوبه نه ورکوي هغه ویلي چې سند سره اوبه نه وي نو بلوچستان ته به اوبه څنګه ورکړي خو په پاکستان کې د اوبو د ویش ادارې انډس ریور سیستم اتارټي ارسا ویان خالد ادریس رانا د جولای په ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سند اوبه خور وزیر دغه تورونه رد کړي او ویلي چې د اوبو په ویش کې له یوې صوبې سره هم هیڅ زیاتې نه کیږي هرې صوبې ته د تړون سره سم اوبه ورکول کیږي په ملکي بارانونه کم شوي چې له امله په سندونو کې اوبه کمې دي او بیا په ټول هیواد کې د اوبو کمې دي بلخوا د بلوچستان حکومت بیا په سند صوبې تور پوری کوي چې سند زمنګ د برخې اوبه غلا کوي د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی د جولای په شپږمه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کی ویلی
ہمارا حصہ جو ہے گزشتہ 20 سال میں سندھ نے کبھی پورا نہیں دیا
دی وائی چې د تیرو شلو کلونو راسی سندھ هیڅ کلا موږ ته د خپل برخي اوبه نه دی راکړي سندھ هر ورځ زمنګ 2.5% اوبه په خپل کاروي او د سندھ زراعت محکمې چارواکي زمنګ یوې خبرې ته هم وګ نه نسی څو ځله موږ د اوبو د غلا کولو په اړه سندھ حکومت ته لیکونه هم استولې دي خو تر وسه هیڅ خواله نه دی راغلي که سندھ بلوچستان سره هم داسې ډول چلن وسه نو موږ به مجبورن کراچی ته د هب ډیم څخه د اوبو رسولو مخه ونیسو
په پاکستان
کې د سندونو په اوبو د سند صوبې پنجاب او بلوچستان ترمنس خړی یو ځل بیا راپورته شوې دي او د سن بلوچستان او مرکزی حکومت غړی بیا وار په وار په یو بل د اوبو غلا کولو تورونه پوری کوي. په کراچی پوهنتون کې د شاړو وچو ځمکو د کارولو لپاره د جوړ انسټیټیوټ ډایرکټر بلقیس ګل وایي چې په پاکستان کې د اوبو جمع کولو لپاره په ځانګړې توګه کار نه دی شوی او دا وخت په نوره نړۍ کې په موجوده اوبو کې 40% جمع کیږي خو پاکستان یوازې 10% اوبو جمع کوي او بیا په پاکستان کې د اوبو د جمع کولو اسانتیاوې نشته چې له امله هر کال په میلیونو کې سکو اوبو ضایع کیږي او بیا له دغې وجې په ملک کې د اوبو کمی رامخته کیږي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شهوانی چې د کوم ډیم څخه کراچی ته د اوبو بندولو اشاره کړي هغه ډیم د کراچی څخه شاوخوا 50 کیلومتره لري په بلوچستان په حب سیمه کې دی. دا ډیم په کال 1971 کې جوړ شوی او دا په پاکستان کې دریم لوی ډیم دی چې په سلیری سره 300 اکړه ځمکه خور دی او 8,50,000 اکړه فټه اوبه پکې جمع کیدی شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسمی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په سلورو بجو. د جنوبی وزیرستان د بدر سیمې اوسیدونکي وایي هلته د ځنګلونو وهلو سلسله روانه ده. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې چارواکي تر اوسه د ځنګلونو وهلو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي، خو د جنوبی وزیرستان د ځنګلونو چارو ادارې مشر سلیم مروت مشال راډیو ته ویل چې د ځنګلونو وهلو مخنیوي تګلارې نافذولو هڅې کوي. دوی وایي د لرګي د قاچاق مخنیوي لپاره نوې پوستې جوړوي. اشتیاق مسید تفصیل لري.
د سویلی وزیرستان بدر سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دوی په سیمه کې د وزیر اعظم عمران خان نوټس اخستو باوجود د ځنګل واهل بے کچا انداز کې لاګیا دي. د بدر سیمه ځنګل واهل په څه وجه نه تم کیږي په دغه باراکښې لالا فاروق جان مشال ریډیو ته وویل.
د بدر سیمه یو بل اوسیدونکی شوکت علی مسید ویایی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سویلی وزیرستان کې د ځنګلو واهل نوټس اخستی و خو بیا هم د ځنګلو واهل او د کوئلې سمګلینګ په سیمه کې پر روزانه بنیاد راوون دی.
د بدر سیمه ځنګل کټائی په باراکښې مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان ځنګلو محکمه مشر سلیم مروت سره تماس ونیولی هغوی وویل.
کدا چک پوسټونه مونږ ذکر وکړو نو ساوت وزیرستان کې مونږ ته چې کوم نوټیفاید چک پوسټونه دي هغه مونږ 15 چک پوسټونه دي. یو انګور اډې کې دی، یو خامرنګ کې دی، یو ګلکچ کې دی، یو ګرداوی کې دی، یو په مکین نواز کوټ کې دی. نو دې کې دا دوه چیک پوسٹونه اوس پورې فل حال د عوامو احتجاج په وجه باندې ندی قائم شوی اپریشنلایز ندی انګورډا او خامرنګ روډ چکم سمګلینګ دی هغه لپاره الریډی زمون پنځه نوټیفاید چیک پوسټ دی خو دوا اهم چیک پوسټونه چکم خامرنګ یا د انګورډا دیندا یا اوس پورې ندی قائم شوی په هغه باندې ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن فورست ډیپارټمنټ لا انفورسمنٹ ایجنسیز خپل کوشش کوي چې دا عوام مونږ په دې باندې کنوینس کړي چې دا چیک پوسټونه ولګي گزارا فارست هغه فارست وایي چې کوم کې د ملکیت به د عوام وي خدا دې چې انتظام او انصرام چې دی آبا محکمہ جنگلات سره ہی او هغه کې به مملکه قومي اشتراک سره به محکمہ دا انتظام انصرام چلی یو پروپیگنڈا دی چې یاره حکومت د انضمام نه پس دا جنگلات سرکاری کوي داسې هرگز نشته دا جنگلات مخکیم د خلکو اوس هم د خلکو دی او ان شاء الله په مستقبل کې به هم د دې خلکو ملکیت دی ٹرائبل اضلاع چې کوم پارلیمنٹیرین دی هغه ته یو بریفنگ پاتې دی دا به ان شاء الله کیبینیٹ ته لاړ شي او کیبینیٹ منظوري نه پس به دا اسمبلی تزیب به دا گزارا فورس ڈکلیئر کیږي
د بدر سیمه اوسیدونکو دا غوښتنه هم وکړه چې د پاکستان حکومت دا پخپلا د دوی د سیمه د جنگلو وحلو مخنیوائی وکی او د سویلی وزیرستان د جنگل ژغورنه دا وکی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
په پېښور کې د هند نومیالی فلمی ستوري دلیپ کمار د جنازې غایبانه لمونځ شوی د نوموړي خپل نوم محمد یوسف خان و چې پرون د 98 کلونو په عمر کې ومړ کمار په پېښور کې زیږیدلی و د دلیپ کمار ځنو خپلوانو او یو شمېر مینوالو د جنازې په لمانځه کې ګډون وکړ شبیر احمد جان لپی خبره
یوسف خان چې د هندستان فلم انډستری کې په دلیپ کمار مشهور دی کال 1922 کې پېښور محله خداداد کې زیږیدلی وو او د جولای په 1 د هندستان ممبئی ښار کې 216 کال عمر کې حق ورسېدو محله خداداد کې د کلچر هیریټیج کونسل سیکرټری شکیل وحید الله چې 1300 کلونو راسه پېښور کې د یوسف خان سالګری هون مانځلې ته د غایبانه جنازې په مخه مشال لیډو ته ویل چې په ډېر لږ وخت کې یوسف خان چې په دلیپ کمار مشهور وو نه یوازې په هندستان کې بلکې په نړۍ ډیر لوی نوم پیدا کړو
د دلیپ صاحب وفات کېدل یقینا نه صرف د پېښور خلکو لپاره نه صرف د هندستان د خلکو لپاره بلکې په کم کم ځای کې چې د فن او ثقافت سره مینه لرونکي خلک موجود دي نو دا یو بین الاقوامي سانحه ده زموږ لپاره چې دلیپ صاحب په شکل کې یو ښه عظیم اداکار هغه نن په منځ کې نه دی خو زما دا منل دی چې دلیپ صاحب د خپل فني خدمات او ادبي خدمات په وجه باندې به تر قیمته پورې چې کوم دی خلکو په زړونو کې جمع دی وي دلیپ صاحب 50 کاله تسلسل سره د هندستان په فلم انډستری باندې کوم دی نو بچاحت کړی دی
دا پیښور اوسیدونکو فواد احساق وای چې رشته کې دلیپ کمار یا یوسف خان تر کېدو او دغه په مرګ ډیر خفه دي
نن یو ډیر افسوسناک روز دی چې د پیښور یو نامور زوی د دنیا نه لاړو داسې خلک په تاریخ کې ډیر کم پیدا کیږي الله دې هغه ته هغه جهان خښته کی دا یو انداز د اداکاری جداګانه وا او د نه علاوه صرف هغه اداکار نه بلکې یو ډیر نیک نیت ډیر رحم دل انسان او چې انسانیت پارا چیریٹی دا پارا پتالون دا پارا دیر کار کول 1988 کے آغاز فاطمی فاؤنڈیشن فنڈ ریزنگ دا پارا پاکستان کو مراغلے ہو
پادغ غائبانہ جنازہ کے برخہ خستون کی دا محلہ خدا دا دیو سیدون کی سلمان شاہ وائی چی پیخور کے ہم اور ہندوستان کے ہم یو شان مشہور وہ
دلیپ کمار چکم دے دا فلم انڈسٹری دا پارا خدا دا چی یو دیر ویل ناؤن یو دیر پٹا ہستی دا فلم انڈسٹری نا لارا دا غا دیر کنٹریبیوشنز دا غا انڈسٹری دا پارا دیر خدماتو نو دا دا چی یو تاریخ یو گیپ را غو پی انڈسٹری کی چرکا چی دا غا چی کم کیریر و غا دیر خکولی و دیر برائٹ کیریر و دیر دا غا او دا پشاور چکم ناوام دے داغی ور سرتاز او محبت او کتو چدل ترال داغی هم ډیر فخت او داسې به نور هم خلق وخی
یوسف خان په 1900 ختم کې په هندستان کې په فلمونو کې کار پیل کړی وو او د هغه د خدماتو پرانا کې د هندستان نه علاوه د پاکستان حکومت هم په کال 1988 کې ستاره امتیاز ایوارډ ورته ورکړی وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یو ویش په شارټ ویوز 2113 15315 شپته او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي
اوریدونکو وس هم وخت شوی په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې د خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا غړو په تهران کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د دواړو خواوو استازو پرون پر داسې مهال له یو بل سره لیدلي چې طالبانو د بادغیس ولایت پر مرکز خلای نو برید وکړ او ښار ته ننوتل. افغان چارواکي وایي د پرونۍ ورځې تر پایه یې وسلوال په شا تمبولي ول. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د تهران غونډه د اعتماد جوړونې لپاره شوې. د پاکستان ولسمشر سید ظهور آغا د بلوچستان د نوي ګورنر په توګه ټاکلی دی. بیګا د ولسمشر له دفتره په خپور بیان کې راغلي چې عارف الوي پرون د بلوچستان د پخوانی گورنر امان الله یاسینزی استعفا ومنله او سید ظهور آغا د صوبې نوی گورنر وټاکه. آغا د تحریک انصاف ګوند له لومړنیو سیاستوالانو څخه دی چې په 1996 زیږیز کال کې له اوسني وزیر اعظم عمران خان سره یو ځای سیاسي هلې ځلې پیل کړې وې. د کورمې د پولیسو مشر د مذهبي کرکې او سخت دریځۍ مخنیوي لپاره د ضلع د ټولنیزو شبکو د پاڼو د څار اعلان کړی دی. طاهر اقبال پرون په پاړه چینار کې خبري غونډې ته وویل چې پولیس به د پلټنو وفاقي ادارې FIA په مرسته په کورمه کې د ټولنیزو شبکو هغه پاڼې څاري چې په وینا مذهبی کرکه خپروي او یا نامنه او تلمن وهي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په وروستیو کې د اهل تشیع او سنیانو مشرانو له ځایي چارواکو سره غونډې کړې او ویلي دي چې د ټولنیزو شبکو ځنې پاڼې د سیمې امنیت ګواښي. په پېښور کې لسګونه خلکو د هند د فلمونو نومیالي ستوري دلیپ کمار د جنازې غایبانه لمونځ کړی دی. نوموړی پرون د 98 کلونو په عمر کې ومړ او په هند کې خاورو ته وسپارل شو. دلیپ کمار چې اصلي نوم یې محمد یوسف خان و په 1922 زیږیز کال کې په پېښور کې زیږیدلی و او پلرنی کور یې د ښار په خداداد محله کې دی. پرون مازیګر د دلیپ کمار د جنازې په غایبانه لمونځ کې د نوموړي خپلوانو او یو شمېر مینهوالو ګډون وکړ. او د روغتیا نړیوال سازمان WHO پرون ویلي دي چې له کووېډ-19 څخه په نړۍ کې د مړو شمېر تر 4 میلیونه لوړ شوی دی. خو داسې فکر کېږي چې ښایي له ناروغۍ د مړو شمېر تر دې خورا زیات وي. په یو شمېر هېوادونو کې وبایي وضعیت په خرابېدو دی ځکه چې د وایرس ډلټا بڼه په تېزۍ د خپرېدو په حال کې ده. دې حالت ته په کتو په آسیایي هېوادونو او نورو ځایونو کې حکومتونه د محدودیتونو بحالولو ته اړ شوي. اوریدونکو وس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې سندرې جادوګرې چې پکې د سندرغاړي محمد عباس سندرې او د ده د ژوند او هنر په اړه د ده خبرې اوري. خپرونه هارون باچا جوړه کړې.
سلیم شاهی ز هارون بچا موریدن کو د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړی. د دې ونه په خبرونه کې د سندرغاړي محمد عباس د فن پاړه د خبرې او ځینې سندره یورو. عباس په قوم اپریده ده په متحده عربی اماراتو کې اوسی او هلته کاروبار لري. له موسیقۍ سره مینې دې ته اړکړې چې وخت په وخت په خبر ته لاړ شي او د خپل استاد په مرسته نوې سندره جوړې کړي.
تباوای دا خونن دے تا حمزات سبا اکڑو سبا
باس په غږ مو غزل واورید. دی وای په سټوډیو کې اولنۍ سندره په 2001 زیږدیز کال کې ریکارډ کړې وه، خو د کاروباري مصروفیتونو له وجې تر یو اوږد ځنډ وروسته یې په 2013 زیږدیز کال کې باقاعده سندرې ویل او ثبتول پیل کړل. د ده په وینا د عمر یوه زیاته برخه یې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې تېره کړې او اوس هم هلته خپل کاروبار او کور لدی.
خو حقیقت کې زما دیګون هم د هغه ځای دی او هغه ته کې مې خړپوسې وهلې دي. لوی شوی ما تعلیم هر څه مې هغه ته حاصل کړی دي او دا وخت هغه ته خپل روزګار هم لرم، خو بیا هم د خپلې خاورې سره مې کلک تړون دی او خپل وطن ته چکر کېږم. زه په کوم افریده یم، زمونږ د پښتنو د قبایلو د غریزې سیمې حسنخیلو سره زما تعلق دی. زما چې کم دی عمر 2 کال دی. د ډېر وړوکوالي نه لاشوري توګه باندې چې کوم دی د هنر سره مې مینه وه، د فن سره مې مینه وه، او وي به انشاءالله پېښورانه چې کوم دا ریکارډینګ دی چې کوم ته مونږ افیشل ریکارډینګ وو، نو دا ما رومبه چې کوم غزل دی لار کې مې نظر شه زبستان لارې ته ګورم، د خیال استاد خیال محمد صاحب هغه ما ریمکس کړو په 2007 کې، او بیا هغې نه پس په 2008 کې ما مکمل البوم وکړو د سپرلي په نوم باندې. هغې نه پس بیا پکې ډېر زیات کار راغی، چونکہ کاروباری مصروفیات ہم پاگ وجہ باندھے ماں وقت اور نکلے شو ذرا نکلے شم پل وطن تا وقت پوق باندھے بیا چی کم بے دو ذرا دیار لسم کال کے ماں پس صحیح توگا باندھے دا خپل ریکارڈنگ چی دے آگا جاری ہو ساتل دا غزل و دا مختلف کلامونو
باندے قطار دے گل دے پزلفو باندے قطار دے دوڑا رخسار دے محبوبا گل دانار دے توبہ توبہ گل دے پزلفو گل دے پزلفو باندے قطار دے دوڑا رخسار دے محبوبا گنگا دے غاڑا
محمد عباس خوخت چې د پښتو موسیقۍ اوریدونکو د غزلونو او سندرو په بدل کې بلها مینه ورکړې ده. نوموړی وایي د یوه شعر تر زمزمه کولو مخکې د هغې په معنا او مزاج ځان پوهوي او یوه داسې کمپوز ورته پیدا کوي چې د اوریدونکي زړه ته لاره وکړي. عباس زیاتوي له وړوکوالي راهیسې یې د خیال محمد سندرې اوریدلي او هم هغه روحاني استاد دی.
کوم چې اردون کې دا وایي چې کوم تاثرات دي دا وایي چې کوم زه تاسو ته چې هغه اشتیاق دی هغه مینه ده دا غي دومره حد دی چې لکه هغه ماته په خپل چې کوم هغه کمنټس دي پاره کې هغه دواګانې هغه ماته کوي. زیاتره مینوال دا هم وایي چې غزل بیا راجوندې شو په خپل زه شاعري چې کوم دا کلام چې دی هغه ولم او بیا د هغه ژورتیا ته ځان کوزولو کوشش کوم اگر چې ډېر ګران کار دی. بیا دا اندازه لګوم چې آیا زه دې کلام سره انصاف کولی شم او کنه. د دې چې کوم ټکی دی د هغه شاعر کوم احساسات او کیفیات دي آیا هغه لږ ژوند ورکولی شم او کنه. د خپل غږ د لارې کوم هیواد کې چې زه ژوند کوم نو هلته ډېر مصروفیات دي او بیا چې کاروبار شي بیا هم په هفته کې دوه یا درې ورځې زه خامخا که ډېر هم مصروفه شم نو دوه ګنټې تقریبا خوښه زه ورکوم ریاست ځکه چې دا ډېر ضروري دی لکه یو لوبغاړي دپاره د هغه د بدن چې کوم دی فټنس دپاره هغه له اکسرسایز پکار دی ورزش پکار دی روزانه نو دغه رنګ د مرې هم پکاري. د ورکوټوالي نه څنګه چې تاسو ته ما وویل چې د موسیقۍ سره خو زما شوق و دی د خپلې ژبې سره چې کومه زما کلکه مینه وه هغې زه بیا د پښتو رخته راوستم نو بیا ما مختلفو هنرمندانو چې کوم غږونه په هغو باندې به ما تجربې کولې خو د استاد خیال محمد صاحب غږ چې به ما کله اورېدل یا د هغوی په غږ چې به کوم یو هم کلام اورېدل نو ما به په هغې کې ډېره اسانتیا ګڼله عجیبه خوند به یې راکولو نو بس دا که تاسو وایئ چې زما روحاني استاد هم استاد خیال محمد صاحب دی
کلم ستی دی بے انگارا ایت ڈیرو خلقو یارا کلم ستی دی بے انگارا ایت ڈیرو خلقو یارا ایت ڈیرو خلقو
So
مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه دا داونه پکې د سندرغاړي محمد عباس د هنر پاړه د خبرې اورو دی. وايي خپل ټولي سندرې په پیښور کې د ارشد علي په موسیقۍ کې ویلي او ریکارډ کړې دي. د دې په خبره ارشد علي استاد دی او یو ذهني هماهنګي ورسره جوړ ده.
تقریبا هم د 2001 نه تاسو واخلئ استاد ارشد علی چې د غلام علی صاحب زوی دی خدای بخښلی هغه خپل سټوډیو لري په پیښور کې او هغه را ل کمپوز او دغه ټول هر څه تیارې هم کوي او سب کولو چې کوم هغه پېښورانه ذکر ده نو هغه په صحیح مانو باندې ما د دوی نه کړه د قوم لګیا ما چاغاری او د موسیقار چې کوم هغه ذهني هماهنګي نه جوړه نو دا غي نه چې کوم هغه کلام روزي یا ریکارډینګ روزي نو دا وی هغه څه بیا خوند هم نه دی. ارشد علی چې دی هغه زما په مزاج دا وی په مزاج او کم قسم کلام بیا مونږ کلام هم په شریکه خوخه هغه چې کم کیفیت دی مزاج دی دا وی پرانا کې بیا دا وی مخصوص راګ ورلا خوخه دا وی کمپوز کو یو کو ډریم کو ډریم کو ګورو چې په کم کې دا وی هغه تاسو زیات وځي هر افکار کېږي دا کلام نو دا غره ډیرو زیاته خواري زمونږ مینس کې روانه
خیر دے ز کلے بنے شم مغرب پر پر کروستا خیس فو میں جنانا پتما جہان کر خیر دے ز کلے بنے شم
استاد ارشد علی په غږ مو غزل واورید. عباس وایي یو څوک هله باید ځان ته سندرغاړی ووایي چې په یو محفل کې له خپلو روایتي سازونو سره د سندرې ویلو اهلیت ولري. دې زیاتوي لنیکه مرغه په متحده عربی اماراتو کې هم په ادب او هنر مین مسافر پښتانه وخت په وخت ادبی او کلتوري غونډې جوړوي چې په باقاعده توګه ګډون پکې کوي. عباس وخت دی چې په متحده عربی اماراتو کې یو شمېر نور پښتانه ځوانان هم د پښتو موسیقۍ میدان ته راوتلي او ښکلې سندرې جوړوي.
چرته هم چې یو موقع یو غونډه را جوړه شي په منظرو کې کینو ارشد علی سره استاد جی سره چې ځکه کینم په سټوډیو کې هم دا سی یو غونډه را جوړه کو په ژوندۍ موسیقۍ کې چې کوم بیا موږ سندرې او غزلې چې دی هغه موږ وایو. دا موسیقي چې دا څومره اسانه نه ده چې په څومره اسانه باندې نن سبا لګیا د کیږي د وخت د کمی د وجه نه چې کوم دی نو بس دومره وکړه چې هغه خپل زما کم ریاض دی پریکټس دی نو بس هغه زه ور باندې کوم زیاتره زما چې کومه توجه یې هغه غیتی. د متحده عرب اماراتو ټولنه چې کومه ده د هغې زه غړی یم. نور چې کوم زمونږ مشران دي پوهان دي د ادب په اړه ټول په هغه ټولنه کې دي او ډېره زیاته زده کړه ورنه کوم. د هغوی چې کله هم چرته هم څه قسمه غونډه وي نو ځان ور رسوم ځکه چې همدغه په هغه هېواد کې یوه ذریعه ده چې د خپلې ژبې سره نږدې شي د خپل اتلانو نه خبر شي ادیبانو نه خبر شي لیکوالانو نه خبر شي د خپل کلتور نه ثقافت نه خبر شي. نو زه سلام کوم دغه مېړنو ته چې دوی دغه هڅې کوي د خپلې ژبې لپاره د خپل قوم لپاره د پښتنو لپاره. که زه وایم نو په د ټولو په سر کې هم راته ډېر زیات زړه رانږدې کفایت الله زمونږ یو ورور دی ډېر ښکلی غږ لري هغوی سره ریکارډینګ سم کړي دي. دغه رنګ بیا ورسره شاید بنګش دی او عثمان بنګش دا وخت اوس لندن ته تللی دی. دغه رنګ محمد عامر دی او دغه رنګ نور زمونږ ملګري شته دي چې هغوی خپل غږ کې کلامونه ثبت کړي دي او ثبت کوي او دغه موسیقۍ سره تړلي دي حالې دونو کې چې کوم دی بوختي.
سندرغاړی محمد عباس پر ځوانو سندرغاړو غږ کوي چې سندره ویل اسانه کار و نه ګڼي او د زده کړې په برخه کې زیاته خواري وکړي. د هیله مند دی چې پښتانه سندرغاړي به د خپل قام او سیمې حالاتو ته په کتو معیاري شعرونه انتخاب او په ښکلې موسیقۍ کې هیوادوالو او هم د نړۍ خلکو ته وړاندې کړي.
عجیبه غونته رواج روان دی چې که یو قسمه موسیقي یو هنرمند وکړي بیا ټول په هغه لیکه باندې روان شي څه جدت پکې نه راځي څه بدلون پکې نه راځي. نو استاد لري نه د سور نه خبر دی خو په کمپیوټر باندې سور کې وغوی دغه رنگ بره راځي لګیا دي. زه مطمئن نه یم د دې دور د موسیقۍ نه په صحیح معنو باندې خو پر امید ضرور یم ان شاء الله. زه په خپل هم لګیا یم دغه رنگ کار کوم چې د ښه کلام انتخاب وکم چې هغه د ادب او د خلاقیاتو په دایره کې او څه معنی لري څه پیغام لري ان شاء الله. دغه رنگ به وقتاً فوقتاً د ډیرو خو کورونو نه اوس چې کوم دی او شوقیه هنرمندان چې کوم دی اوس راوځي نو وخت به راځي ان شاء الله چې دغه ټرند چې دی دا به بدلیږي. زه همیشه د خپلو مینوالو وړاندیزونه چې دی هغه ډېر اهم اخلمه او بیا د هغې په رڼا کې زه بیا خپل را روان چې کوم زما پروجیکټ یې کاري هغه زه بیا ترتیب کوم.
اوریدونکو د دیونه په سندره جادوګر خبرونه کې مو د سندرغاړي محمد عباس خبرې واورېدې. د خبرونه په پای کې د لدیوي بلې سندرې هم خوند واخلي. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخمخه.
دیار شمل رے الا یار وطن اس دیشم چه دیار شمل رے هلے پوشم په خبرو چه نور ما خبره الا یار وطن اس دیشم چه دیار شمل رے هلے پوشم په خبرو چه نور ما خبره خزانہ میں اومندلا
بلا پزړګي کې مې پرتی وي کولې کولې ملغلره پزړګي کې مې پرتی وي کولې کولې ملغلره الې پوي شم په خبرو چینور ما خبره الې یار وطن دې شم چې د یار شملري الې پوي شم په خبرو چینور ما خبره شوق په مستی می دواړه سترګي ورلوګې کړې چې په شوق په مستی می دواړه سترګي ورلوګې کړې چې په شوق په مستی می دواړه سترګي ورلوګې کړې چې په شوق په مستی می دواړه سترګي ورلوګې کړې هلا هلا راتو کړې د ساکي سترګو خبرې هلا هلا راتو کړې د ساکي سترګو خبرې هلې پوي شم په خبرو چینور ما خبرې هلا یار وطن دې شم چې د یار شملري هلې پوي شم په خبرو چینور ما خبرې ځواني دا وکړه چې پرې خپل سر کړې خاورې چې پرې مستا ځواني دا وکړه چې پرې خپل سر کړې خاورې چې پرې مستا ځواني دا وکړه چې پرې خپل سر کړې خاورې چې پرې مستا ځواني دا وکړه چې پرې خپل سر کړې خاورې هغه دې لیونیا د جانان شوند شکرې د هغه دې لیونیا د جانان شوند شکرې الې پوي شم په خبرو چینور ما خبرې الې یار وطن دې شم چې د یار شملري الې پوي شم په خبرو چینور ما خبرې
مشال ریڈیو دا